وخت افغانستان کې شپږ بجې شوې. آزادۍ رادیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبری مجله دا وروستۍ خبری مجله زه نوري اسنوري د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. اور شي د نورستان امنیتي چارواکي وایي د کامدیش پر ولسوالۍ اوس په ولسوالۍ کې اوس هم جګړه دوام لري. ولسمشر کرزي نن بیا د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. پر دې او د افغانستان پر یو شمېر نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جان اقا الکوزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم نړیوال کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د څو ولایتونو والیان به بدل شي. د ولسي جرګې غړی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي د افغانستان د حکومت پر خلاف د وسلوالو طالبانو جګړه د اسلام او مسلمانانو پر ضد جګړه ده، او په پېښور کې د موټر بم چاودنه شوې. افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي ډېر ژر به د څو ولایتونو والیان د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان له مخې له دندو لرې شي. د دې ادارې ویان بشیر بهرام نن ازادي راډیو ته ویل دا پرېکړې د والیانو د فعالیتونو له څېړنې او ارزونې وروسته کړې ده.
فیصله پر دې باندې وشوه چې د یو تر ولایتونو والیان تبدیل او پیوز نوې تریال ته معرفي شي، چې خوشبختانه د اوو ولایتونو په سر توافق وشلو او امکان لري آینده کې نور ولایتونو مورد کې هم تصمیمونه وشي.
ښاغلی بهرام د هغو ولایتونو نومونه وانخیستل چې والیان یې له دندو لرې کیږي، خو زیاته کړه چې دغه بدلون به په شمالي، جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې رامنځته شي. د ولسي جرګې غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغان حکومت پر خلاف د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه د اسلام او مسلمانانو پر ضد جګړه وبلله. سیاف چې نن یې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په لومړي تلین کې خبرې کولې، ویل چې دا جګړه له بهر څخه رهبري کېږي او هدف یې د افغانستان ورانول دي.
دغه مسلمان کوشی نه اسلام کوشی ده، او هغوی چې داوی کوي دلته د بهرانیانو پر ضد جنگیږي په دې خبره باید ټول پوه شو، او دوی دې هم پوه شي چې دروغ وایي. او خدای دې دغه دروغجن په غضب د خدای گرفتار کړي. هغه کسان چې له دوی سره مرستې کوي ولو کنیمه د کلمې هم وي، تر قیامت په ورځ به دوی د خدای له رحمته ناامیده وي.
په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو، د سولې د عالي شورا غړو او د دولت اپوزیسیون یا سیاسي مخالفانو هم ګډون درلود. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني غوښتنه وکړه چې د استاد رباني د وژل کېدو دوسیه باید په جدي ډول وڅېړل شي، او په دې برخه کې باید خلکو ته په واضح ډول معلومات وړاندې شي. د نورستان چارواکي وایي په کامدیش ولسوالۍ کې د سلونو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د دې ولایت د امنیت قمندان غلام ملا نورستاني ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. نوموړي تایید کړه چې تر اوسه 4 پولیس هم وژل شوي دي. د نورستان د امنیت قمندان وایي شاوخوا زر تنو وسلوالو د پاکستان د استخباراتي شبکې په ملتیا جګړه پیل کړې ده. له بلې خوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې 14 پولیس وژلي دي. د بغلان د جلګې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوال او د هغه لس ملګري نن د سولې له بهیر سره یوځای شول. دغه وسلوالو نن په پلخمري ښار کې جوړو شوو مراسمو کې وویل دوی د دې لپاره له حکومت څخه ناراضه ول چې په سیمه کې بیا رغونې ته پام نه کېده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په جلګې ولسوالۍ کې باید بیا رغونې یو شمېر پروژې عملي کړي. د ننګرهار پوهنتون په سرونو محاصرانو او د لغمان ګڼ شمېر اوسیدونکو نن په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد سولهیزه مظاهره وکړه، او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د دې فلم جوړونکی باید محاکمه کړي. دغه راز د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وویل چې په الینګار ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کسانو د دې فلم پر ضد سولهیزه مظاهره وکړه. له بلې خوا د جوزجان پوهنتون په زرونو کسانو د دغه فلم پر ضد چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی د پوهنتون په انګړ کې غونډه وکړه او د عملې په کلکه وغانده. خبرونه آزادي راډیو اوري. په پیښور کې نن په یو بازار کې د موټر بم چاودنې له امله د 14 ترمنځ کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. چاودنه د کوارټ روډ په سکیم چوک کې شوي او د هوایي ځواک د کارکوونکو د سپرلۍ موټر یې په نښه کړی و. د پاکستان خبري رسنۍ وایي په چاودنه کې 10 کسان مړه شوي. فرانس پرس اژانس د پولیسو له خولې ویلي په چاودنه کې 8 کسان مړه او 22 ټپیان شوي دي. دغه راز شاوخوا 10 دوکانونه هم زیانمن شوي دي. د پاکستان حکومت نن د دې هیواد په مسلمانانو غږ وکړ چې راتلونکې جمعه دې د اسلام له ستر پیغمبر سره د مینې د څرګندولو د رسمي ورځې په توګه ولمانځي. د پاکستان حکومت دا اعلان د هغه فلم په غبرګون کې کړی چې په امریکا کې جوړ شوی او د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی. د انټرنیټ له لارې د دغه فلم د خپرېدو په غبرګون کې په زیات شمېر اسلامي هیوادو کې خلکو مظاهرې کړې او شاوخوا شل کسان پکې وژل شوي. د پاکستان یو شمېر ګوندونو د جمعې د ورځې لپاره د فلم پر ضد د اعتراضي غونډو د جوړولو غږ کړی دی. هند وایي نن یې د آگنی څلور په نامه بلاستیکي توغندی په بری سره وازمایه. دا توغندی د هند له ختیځ ساحل څخه وتوغول شو. د هند خبري رسنۍ وایي د آگنی څلور توغندی د 3500 کیلومترو واټن د ویشتنو توان لري. د آگنی توغندی په داسې حال کې وازمایل شو چې پاکستان د دوشنبې په ورځ په بری سره د حتف او اووه توغندی وازمایه. پاکستاني توغندی د 200 کیلومترو واټن ویشتنې توان لري او اټومي سروکی هم انتقالولی شي. روسي عسکرو نن د تاجکستان مرکز دوشنبه ته نږدې د روسیې په پوځي ازمیغزای لیوار کې پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې پوځ وایي د ټوپک د 201 متحرکې فرقې غرنیو پلو ځواکونو په دې تمریناتو کې برخه اخیستې او د اونۍ تر پایه به دوام وکړي. په دې تمریناتو کې شاوخوا 800 عسکرو ګډون کړی او په غرنیو سختو ساحو کې د سنګرونو ټینګولو، له ماینونو څخه د تیرېدو او په غرنیو سیمو کې د خاصو ټانکونو د چلولو او ګرځولو ازمیښتونه او تمرینونه به وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن سوریې ته ورسېد او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره به وګوري. صالحی له قاهرې نه د مشق ته تللی او په مصر کې په اصطلاح د سوریې د تماس له ډلې د مصر، ایران، سعودي عربستان او ترکیې له استازو سره وکتل. د قاهرې په غونډه کې سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازي لختر ابراهیمی هم ګډون کړی و.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کام دیش ولسوالۍ کې اوس هم جګړه دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان او افغانستان باید د سیمې د ثبات لپاره خپل ترخي اختلافات حل کړي. ولسمشر کرزي نن بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د اوو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي او ډېر ژر به اعلان شي.
خوش بختانه دوی ولایتونو په سر توافق وشلو دور به پرکاره دا کفایت والیان مونږ ولایتونو ته لیږو او دا پخواني والیان هم زمونږ موافقه والیانو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سریلانکا کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د هند له ټیم سره لوبه کوي. په دې اړه به وروستی حال له خپل خبریال څخه واخلو.
په دې تیر وختونو کې ما یو ډیش ټي وی یو غټ ټیم د دې لپاره واسو د کچي شل اوریزو لوبه روانه ده.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کام دیش ولسوالۍ کې اوس هم جګړه دوام لري. د نورستان د امنیې قومندان ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې په لسګونو وسله والو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قومندان دغه راز ادعا وکړه چې په دغو نښتو کې د پاکستان ملیشې هم لاس لري. نور حال به زموږ د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې واورئ.
د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته ویل چې په کامدیش کې اوس هم جګړه دوام لري او تر دې دمه وسلوالو بریدګونکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وای په جګړه کې څلور دولتي سرتیری وژل شوي او درې ټپیان شوي دي او د مازیګر تر څلور بجو پورې ورته د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کوم راپور نه دی را رسېدلې. نورستان وای په زیات شمېر کې پاکستانی ملیشه هم د وسلوالو برید کوونکو ملاتړ کوي.
میجر یوسف په نامه، میجر منیر په نامه، یو څوک ایوب په نامه، مونږ ته راپورونه همداسې راغلی مشخص هغه موثق راپورونه دي چې دا خلک په میرکش کې یو چې دا پاکستاني صاحب منصبان هم په میرکش کلي کښې همدا اوس رهبري کوي د دې جنګ چې دا میجر یوسف همیشه دوی ته وظیفه ورکړې حتی پیسو سره دا ځي وسلې او مهمات مرکنی یو غونډه د دوی پاکستانیانو اردو یو فټه ده دا همدغه مرکنی غونډ چې ګورزش او د اعتدال هاخوا ته پراته دی هماغه ځای نه تسلیح کېږي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس مولوی نعمت الله مذبیار وایي د پاکستان فوج له یوې خوا د نورستان په سرحدي سیمو د توپونو توغندۍ راولي او له بل لوري د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
ډېر کسان په عوامي جامو کښې را ځي او د دغه خلکو اکمالات کوي او دوی ته سلاګانې ورکوي او دوی ته معاشونه تضیع کېږي او تمدې شو بېخي په بارډر کښې دی تمدې شو بډګ مټال حتی چې دې خوا ویګل ولسوالي کښې دا خلک را ځي پاکستان نه راغلي کسان دي او متقاعد جنرالان دي یا جنرالانو زامن را ځي یا جنرالان را ځي هغوی ولسي خلک هم هغسې په هراس کښې دي او اضطرابي حالت ده.
مذهبیار وایي پاکستان ځکه دغه ډول لاسوهنې او بریدونه پیل کړي چې سرحدي سیمې له افغانانو پاکې کړي او خپل خلک په کښې ځای په ځای کړي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا دا وکوي چې په کامدېش کښې له لسو زیات دولتي سرتېري وژلي او ګڼ شمېرې ټپیان کړي دي او په ټوله جګړه کې یې یوازې دوه ملګري وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. هغه د دولتي چارواکو دا ادعا هم ردوي چې ګنې دوی سره پاکستاني ملیشیا په جګړه کې ملګرې ده.
له بلې خوا د پاکستان پوز وایي چې د باجوړ ایجنسۍ د بټوار پر لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو په وروستي پړاو کې 9 وسلوال طالبان وژلي دي. په پېښور کې چارواکو رویترز آژانس ته ویلي چې د دغو عملیاتو هدف د هغو وسلوالو ځپل دي چې د افغانستان له پولې را اوړي او د پولې دېخوا پر دولتي اهدافو او پوځیانو بریدونه کوي. دوی ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې سلګونه وسلوال دې ته اړ کړای شوي چې له پولې د افغانستان خواته چې د دوی په وینا پټ مرکزونه لري واوړي. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دغو نویو ادعاو په اړه څرګندونې نه دي کړي خو تر دې مخکې یې دغه ادعاوې بې بنسټه بللي او ویلي چې اکثره وسلوال مخالفین د پاکستان له پولې دې خواته را اوړي او د افغانستان په ختیځو او نورو سیمو کې ورانکاري عملیات سرته رسوي. مخکې مو هم واورېدل چې د نورستان ولایت د امنی قومندان یو ځل بیا ادعا وکړه چې په کامدېش ولسوالۍ کې په نوي برید کې چې سلهاو وسلوالو برخه اخیستې د پاکستان ملیشي هم د دغو وسلوالو ملاتړ کوي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي پاکستان او افغانستان باید د سیمې د ثبات لپاره خپل ترخي اختلافات حل کړي. نوموړي په لیتوانیا کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په نوښت په جوړ شوي د اقتصادي پراختیا په هغه کنفرانس کې خبرې کولې چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په اقتصادي پراختیا متمرکز و. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل د پاکستان سره زموږ اړیکې نه یوازې د افغانستان بلکې خپله د پاکستان او ټولې سیمې لپاره د سولې او ثبات بنسټ جوړوي. نوموړي چې د لیتوانیا په مرکز ویلنوس کې د افغانستان او سیمې په اړه په یو اقتصادي کانفرانس کې د ګډون پر مهال خبرې کولې وویل چې د پاکستاني چارواکو سره یې په اساسي مسلو جدي بحثونه روان دي ځکه د ښاغلي رسول په وینا افراطیت او تروریزم یوازې د افغانستان په زیان نه دی بلکې پاکستان ته هم تاوان اړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې موږ په شریکه د یو هواري د موندلو لپاره کار وکړو. موږ خپلو کې جدي کار کوو او هیله لرو چې زر به د پام وړ نتیجې ترلاسه کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا ازادۍ راډیو ته وویل دا کنفرانس تر ډېره د افغانستان او سیمې په اقتصادي او تجارتي اړیکو متمرکز و او د افغانستان سربیره پکې د سیمې او نړۍ د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
کشورهای منطقه در اونجی هستند، کشورها در منطقه که میتونن که نقش برازنده داشته.
ښاغلی تمنا وایي د سیمې هیوادونو په دې کنفرانس کې برخه لرله. دا سیمه ییز هیوادونه چې کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي لکه هندوستان، داسې هیوادونه چې د سیمې په پرمختګ کې ښه سابقه لري لکه قزاقستان او ازبکستان. هیلمن یو چې د هغو مهمو طرحو په برخه کې چې افغانستان د خپل هیواد او سیمې د پرمختګ لپاره لري د سیمې د هیوادونو پراخه همکاري او ملاتړ خپل کړو. د ښاغلي تمنا په وینا په سیمه کې د اقتصادي همکاریو پراختیا د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت د لویو سیاستونو یوه برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویګاوډاس اوژاکاس چې اصلا د لیتوانیا دی په دې کانفرانس کې د خبرو پر مهال په راتلونکي لسیزه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې په مرستو او همکاریو ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې سیمه ییزه همکاري ضرور او مهمه وبلله. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو اهمیت پیژندل د ګاونډیو هیوادونو لخوا په زیاتېدو دي خو په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري لا هم یوه ستونزه ده. د اوژاکاس په وینا موږ دلته ډېر کله د خبرو او واقعیتونو ترمنځ ډېر لوی توپیر وینو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په وینا کسان په دې برخه کې سمدلاسه وي نتیجې ته د رسیدو تمه نشي کېدی، خو د پام وړ حرکت رامنځته شوی دی او دا خپله مهم دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سربیره د مرکزی آسیا د هیوادونو ډیپلوماټانو او څیړونکو هم برخه اخیستې وه.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي کلین او د سولې د اونۍ په اړه په یوې لویې غونډه کې یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا اوسنی مشر صلاح الدین رباني هم خبرې وکړې او پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دې غونډې ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین هم ورغلی و او نور حال په دې راپور کې راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی سوله د افغانستان یو جدي اړتیا وبلله او زیاته کړه چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره به هیڅ ډول حادثه ونه سپموي. حامد کرزی چې د چهارشنبه په ورځ د سولې عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین او د سولې اونۍ په مناسبت غونډه کې وینا کوله، د سولې په برخه کې د استاد رباني تیرې حادثه وستایلې او زیاته کړه چې دوی به هم په پوره توان سره د هغې لاره تعقیب کړي. حامد کرزی وویل چې اوس هم هر ورځ افغانان په یو او بل نوم وژل کیږي او باید چې دغه وژنې نورې پای ته ورسیږي.
ایلی بی گناهی ببینی پا یه خوری که توییر هر آرس ده چه پلاس و ده چه پلاس و ده چه پلاس ده افغانستان ملت که ده شهید قدر وکری او ده حقه لاره دی تعقیب کری او دا ورځ بل پر ډیر درنښت لمانځو. د استاد شهید تر ټولو درنښت شګنه دته افتخار داو چې ده د جامع د هر قشر سره ارتباط درلود، قوم مشر خان او ملک ورسره په تماس کې.
د سولې عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني یو کال مخکې د سمبولې په 28مه نیټه په خپل کور کې د وزنوجون کې لخواو وژل شو. د زوی صلاح الدین رباني چې اوس د سولې عالی شورا مشري کوي پر حکومت انتقاد کوي چې د زنجیري وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی. صلاح الدین رباني وویل چې باید صدر ربانی د وژل کېدو دوسیا په جدي ډول وڅېړل شي او په دې برخه کې خلکو ته واضح معلومات وړاندې شي. د سولې عالی شورا مشر په وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو لولکې څخه راوځي او د سولې لروان بهیر سره یو ځای شي.
من به مخالفان مسلح پیام خودم را نمیگویم، پیام خداوند را میگویم.
زه وسلوال مخالفینو ته خپل نه بلکې د خدای پیغام وړاندې کوم چې که سولې خوخوي مونږ هم خوخ یو، که څه هم په مونږ ډیر ظلمونه شوی او په دې لار کې مونږ ډیر قربانۍ ورکړي، خو بیا هم د الهی فرمان او د استاد برهان الدین رباني په سیر د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کوو. د حکومت وسلوال مخالفین باید په دې پوه شي چې جنگ د حل لار نه ده. دوی نه باید د پردیو د لاس آله وګرځي او هیواد نور هم له ستونزو سره مخ کړي
و کشور را بیشتر از این دچار بحران کنند.
لدی وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په وار وار پر وسلوال مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوال مخالفین وای ترڅو چې بهرنیان په دې هیواد کې موجود وي دوی به سولې ته حاضر نشي. د حکومت وسلوال مخالفینو تر اوسه د سولې عالی شورا څو چارواکي هم وجلی چې برهان الدین رباني او مولوي ارسلان رحماني خې بیلګی دي. بل لور ته د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وای چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او دغه پوهنتون مخې ته غځېدلی سړک د استاد برهان الدین رباني په نوم نومولی دی.
خبری مجله اوري د سیمه ایز ارګانونو اداره وایي ډېر ژر به د یو شمېر ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شي. د دې ادارې ویان بشیر بهرام ازادي راډیو ته وویل دا ځل نوي څېرې په پام کې نیول شوي او هیله ده چې له دې نویو ټاکنو سره د دې ولایتونو په چارو کې هم ښه والی راشي. له ښاغلي بهرام سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې دا د کومو ولایتونو والیان دي چې بدلېږي.
د جناب جواد نائب رئیس جمهور په هدایت باندې هغه فرمان په اساس باندې سیمه ایزو قانون ته اطلاع وزارت پالیسي چې هغه کې د والیانو د بررسۍ او ارزیابۍ موضوع وه. موږ خپل بررسۍ او ارزیابۍ تکمیل کړی وو، رئیس جمهور ته گزارش ورکړی وو. د جریان د دوه هفتو کې جناب عبدالخالق فراوی د سیمه ایزو قانونو خپلواک ادارې عمومي رئیس او جناب رئیس جمهور سره په دې موضوع باندې مشورې درلودلې. بالاخره پرون فیصله پر دې باندې وشوه چې د یو تعداد ولایتونو والیان تبدیل او په یوازې نوې تریال ته معرفي شي، چې خوشبختانه د دوو ولایتونو په سر توافق وشلو او امکان لري آینده کې نور ولایتونو مورد کې هم تصمیمونه وشي.
بهرام صاحب که دغه والیان راته وایي څوک دی او
په کوم ولایتونو کې
فعلا د پاره نشم کولای تاسو جزئیات درکم چې موږ د موضوع فعلا ریاست جمهوریت موږ پیشنهاد کړی دی پیشنهادونه موږ ریاست جمهوریت ورکړي در کله د هغوی د خوانه وکیشو او جرات مبر جمهور هغه امضا کړو موږ ته فرمان راوسته د تاسو جزئیات داخلو
یعنی که د والیانو نمونه ونخلی داسې دی چې کوم مثلا د جنوبي ولایتونو ډیر دي د شمالي ولایتونو ډیر دي د والیان
زه فکر کوم په مجموع کې شمالي ولایتونو کې دوه درې ولایت راځي جنوب غرب ته نه یو دوه ولایت دي او مرکز هم پکې شامل دی
یوازې بدلون دی یعنی یو ولایت نه بل ولایت ته تللي که لري شوي هم دي ځینې والیان
نه دا نوې تېرې به موږ معرفي کړو ولایتو ته نوي بدلون نشته په کې نوې تېرې به ولایتونو ته معرفي کېږي تاسو پوهېږئ چې دولت کار لري څه مشکلات لري خپله په دې خاطر چې موږ کوشش کوو چې دا ورګې فکر په دې موضوعاتو باندې وشي باید ښه والیان او خو نوې تېرې ضرور دي چې باید هلته لاړ شي هغوی ښه کار هلته وکړي
ښاغلی بهرام دغه اوو نوي والیانو له تاک سره دغه اوو ولایتونو ته ډاډه یاستئ چې بشپړ مسلک او پوهه په پام کې نیول شوي
په دې باندې ډېر فکر شوی دی او زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره حلاجي شوې ده او مشکل نشته هغه معیارونه چې د یو والي د ولایت دپاره ضرورت و نو هغه موږ په نظر کې نیولي دي دا وربه پر کاره با کفایته والیان موږ ولایتونو ته لیږو او دا پخواني والیان هم زموږ موافقه والیانو
د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې وایاند بشیر بهرام چې وای ډیر ژر به د وو ولایتونو لپاره نوي والیان د والیانو نمونه اعلان شي دی وایي چې دا ټولې نوي څهرې دي چې د وو ولایتونو لپاره ټاکل شوي دي او اوس هم زوم په خبر ته مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په پېښور کې نن په یو بازار کې موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده له پېښوره همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار را سره په ټلیفون کې دی انګار صاحب راته وویل چې چاودنه چیرې شوې ده او د تلفاتو شمیر څو ته رسیدلې
تاسو ورته سلامونه دا چاودنه نن مازدیګر په سیمه ییز وخت شاوخوا 4:30 بجې د پېښور او بډنپیر ترمنځ دغه د کواټ روډ باندې سکیم چوک سیمه کې یعنې د پېښور ښار جنوب ختیځ خواته راځي دغلته د لوی سړک په سر باندې شوې ده دغه سړک مخکې د ادمخېلو درې دغو سیمو ته ځي د پولیس وایي چې د هوایي ځواک دغلته یو مرکز دی او دغه نه یو موټر بازار خوا راوته نو دې موټر سره جوخت د سړک په سر ویل کېږي چې په بل موټر کې چاودېدونکي مواد ځای شوي وو او په ریموټ یې لزوري دي چاودنه شوي وروستي معلومات دا دي چې د روغتون سرچینې وایي چې لس تنه په دې چاودنه کې وژل شوي دي او څلېرش نور ټپیان دي البته په ټپیانو کې د لسو نورو روغتیایي وضعیت هم نازک دی د هوایي ځواک چې کوم موټر په نښه شوی ده فلانکو ډوله موټرو په کې یوازې درې تنه ملکي مامورین ټپیان شوي دي او نور د تلفات ټول ملکي او لارویانو خلکو ته وروښي بل
انګار صاحب مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی یا کومې ډلې
تر اوسه هیڅ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو البته پولیس دا وایي چې له دې وړاندې چې مثلا کومې چاودنې شوې او بیا وروسته دغه افراطي ډلو یا طالبان یا هر څوک چې دي چې دوی مسؤلیت په غاړه اخلي دوی وایي چې په دې چاودنه کې بیخي او مغسې مواد کارول شوي دي
بله تاسو نه مننه له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګارو چې په پېښور کې نن د موټر بم چاودنې حال راکو په دې بم چاودنه کې ویل کېږي چې لس کسان مړه شوي او شاوخوا شل نور هم ټپیان دي ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اورېدل کېدی شي او اوس هم سریلانکا ته ځو تکل شوی د افغانستان کرکټ ملي ټیم څو شپې وروسته په سریلانکا کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د هند له ټیم سره لوبه وکړي د ازادي راډیو خبریال صرف الله استانګزای هم د لوبو تکللی البته چې فکر کوم غاګم ډیر خراب ده خو په هر صورت استانګزای سره به اوس وغږی و استانګزای صاحب زما غږ اوري د افغانستان ملي سرود هم غږول کیږي
بلې دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د هند کرکټ ملي لوبډله هم دا اوس ګراوند سره کوچیوي دي او د افغانستان د ملي سرود دا اوس غږیږي او ټول د ملي سرود د اوریدلو لپاره په درناوي سره ولاړ دي او دواړه ټیمونه راغلي دي میدان ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر تاسو کتلې دي او فیلډینګ یې خاص کړی یعنی تمام د افغان بالران به سوشي بیا وروسته میدان ته ننوځي او د بال په برخه کې په افغانستان لپاره لوبه وکړي
بیتنګ د افغانستان ټیم ګټلې ده
بله لکه څنګه چې ما ویلي د افغانستان ټیم بالینګ ګټلی دی او ټاس ګټلی دی او سمه ده چې بال وکړي یعنې توپ اچونه شروع کړي او د هند ټیم به د افغانستان لپاره ټارګیټ ورکړي یعنې هدف به تعین کړي په خپلو بیټسمینانو سره.
تاسو چې دغه د افغان د کرکټ ټیم له لوبغاړو سره غږېدلي یاست، له کپتان سره دوی څومره امادګي لري څه وایي چې آیا دغه لوبه به موږ وګټو کنه؟
موږ په څو ځله د دوی سره خبرې کړې دي، دوی ان شاء الله ډېر زیات لوبې چې وکولی شي د هند په وړاندې ډېر ښه لوبې ترسره کړي او له ډېرې عالي روحي څخه برخمن دي ټول لوبغاړي. دلته په خپل سټېډیوم کې هم افغانان کسان چې د هندیانو په نسبت باندې کم راغلي دي، خو ډېر ان شاء الله د افغانستان ملاتړ ښه دی او افغان لوبغاړي هم ډېر په عالي روحي سره خپل میدان ته راکوز شوي دي.
بله ستانکزای صاحب، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د غږمو خدای وکړي چې اوریدونکو سم اوریدلی وي، ځکه ملي سرود هم غږول کیږي او له لرې هم تاسو سره موږ سره په تماس کې یاست، نور غږونه هم په ستاسو غږونو سره یو ځای خپریږي. خو په هر صورت د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریالیتوب هیله کوو. په افغانستان کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبو ته ډیر خلک لیواله دي. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو من جمله له کابل څخه ډیرو اوریدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په ډیره لیوالتیا د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبو څارنه کوي او حتی د دې لوبو لپاره هم دیش انټرنونه او د غراز لوی تلویزیونونه اخیستي دي. د کونړ کې به د یو شمېر اوریدونکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانو عمران دی او مرور ولسوالی اوسیدونکی ما. د ټول کرکټ سره زه ډیره مینه لرم، دا د ماشومتوب نه، چون چې زه خپلم کرکټ کوم. د افغانستان میچ ته هندستان سره اولنی میچ کې خیرسه او زه پم دې مخه خار تر غلی ما چې هم دغه میچ وګورم، چون چې زما تلوسه ډیره زیاته ده. ډیر ملګری مراغلی دي او ځینې کسان د سشته چې غي او تلویزیون ته لاسرسي نه لري او برقم نه لري. فکر کوم چې دغه میچ به حتمی ګوري. او
زمانو زبی اولاد د کونړ ما، او لوبي خو د کرکټ سره مې ډیره مینه ده. او د افغانستان چې کلم د او چا سره لوبي هغه مال ډیر خوند نه کوي. کغه افغانستان او بیل کې یو غټي خدای د افتخار خبره ده چې په دې لاند وخت کې افغانستان نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې ده. د ډیر خوشاله موسم بیګات ټاکل شوې ده چې د انډیا سره لوبه وکړي. که څه انډیا ډیر قوي ټیم دی، خو منګ بیا هم د افغانستان د لوبغاړو نه دا تمه کولای شو چې هغه به دغه لوبه کې بریا راوړي. که بریا هم رانوړي او خلو به وکړي هم د هند سره یو خلوب هم د ماته داسې ښکاري چې افغانستان دغه لوبه ګټلې ده.
د کرکټ نړیوالې شل اوریزې سیالۍ.
واه واه، ټیک دات، دټس ا 6 اوف ا ریور سویټ.
ازادي رادیو مول سریلانکا څخه په مستقیمه توګه له دې سیالۍ خبره.
له سریلانکا څخه به بیا هم راپور ولرو، زموږ په البته بل اندري خبرونه کې. خو اوس یو بل نړیواله موضوع اخلو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی وایي د سوریې کړکېچ له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي او د ټولې سیمې سولې او ثبات یې ګواښ پېښ کړی دی. نور حال د اجمل آند په راپور کې.
خغلی ابراهیمی په اردن کې د سوریې څخه د تختیدلي مهاجرو د ذاتاري په نوم د کمپ له لیدنې وروسته ویلي چې د سوریې کړکېچ پراخیږي او ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی دی. ابراهیمی وایي وضعیت له بد بدتریږي او دا سیمې ته ستر ګواښ دی. دا ټولې شخړې په یو هیواد کې نه پاتې کیږي او تل نورو سیمو ته خپرېږي. نمونه یې همدا په سلګونو زره کډوال دي چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کوي او یا یې ثبات ته ګواښ پېښوي. لختر ابراهیمی یو عربیا په سوریه کې پرخکیلو ډلو غږ وکړ چې د دې کړکیچ د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. خغلی ابراهیمی وایي هغه څه چې زه یې په ډیر جدي او قوي توګه ویلی شم دا دی چې وضعیت ډیر خراب دی او نور هم خرابیږي او ښه کیږي نه. په دواړو خواوو کې ولاړ سوریایان وخت په وخت وایي چې موږ ډیر زر ګټونکي یو په درې میاشتو او یا دوو میاشتو کې. خو زه فکر نه کوم چې دا ډیر اختیار وي. زه فکر نه کوم چې یو لوری دی هم وس او یا پراتلونکي کې ګټونکي وي. ابراهیمی دا څرګندونې د الجزیرې تلویزیون ته وروسته لاغې وکړې چې د اردن په مفرق کې د سوریې څخه د تښتېدلو کډوالو د ذاتاري کمپ ولید او هلته یې له کډوالو سره وکتل. راپورونه وایي کله چې د ابراهیمی موټر له دې کمپ څخه چې تقریبا درویش زره سوري کډوال پکې راټول شوي وته، د کډوالو یوې ډلې پر موټر کاڼي وورول. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سوریې کړکېچ د هیواد څخه 2500 کسان تېښتې ته اړ کړي چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. لخدر ابراهیمی په اردن کې د کم ته ورځ وروسته لاغه ورغی چې په قاهره کې د عربي ټولنې لمشر نبیل العربي سره وکتل. لخدر ابراهیمی ورسره لاغه چې د کوفیانان پر ځای د سوریې لپاره ځانګړې نړیواله استازې ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره یې څلور ورځې مخکې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم په دمشق کې کتلی دي. بلخوا په سوریه کې دننه مخالف وسلوالو ویلي چې د سې شنبې په ورځې د ترکیې سره په پوله د اوختو را اوختو په یوه لاره حکومتي ځواکونو سره نښته کړې. ترکي چارواکو ویلي دي چې ځینې مردکي د دوی په خاوره کې هم په ځینو کورونو لګېدلي چې لږ تر لږه یو کس یې په ترکیه کې ټپي کړې. مخالف وسلوالو د ترکیې سره په شمالي پوله هم د اوختو را اوختو دوه لارې له حکومتي ځواکونو نیولي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې حکومتي ځواکونه په ملکیانو د بریدونو له کبله په جدي بشري سرغړاویو تورن کړي دي.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري.